یو ور بیا ستړي مشه د مشال ریډیو نه ساته خبرونه وي په پښتون پاکي د سهار لاس په دی کې زه منور شابه په روانه غل کې هم تاسو کول بایم او تم لرم چې سهار به وکولې په دې خبرونه کې به یو څو کورنۍ او سیمه ییز ریپورټونه او رې د کورنۍ او نړیوالو موضوعاتو په اړه په هند کې وړاندې کوو او د دې غړې په اخري برخه کې به د خپل لپاره ځانګړې خبرونه باندې هیلي باور کورازي چې په سر کې د انسان ملنا د دې ساتنه کوي
السلام علیکم اول د خبرینو سرټکی د بکخیل کیم د انتظامی او کډوالو ترمنس په یوې جرګه کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي د پاکستان نیم پولیسي ځواکونو په سند صبح کې د عملیاتو پر مهال لکتلګ لس وسلوال وشلې دي او ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه شاوخوا 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي اوستا خبرینو تفصیل د اف ار بنو په بکخیل کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنس تنختی روستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي د جرګې او مشر احمد سعید بیګام مشال ریډیو ته ویل تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکخیل کیمپ انتظامی ترمنس د دوه ورځو راهیسې روانه جرګه پاتې ورسیده چې پکې امنیتی سرتیرو دا ومنله چې په دریو ورځو کې به د کډوالو لس لوی غوښتنې پوره کوي احمد سعید زیاته کړه چې غوښتنې پوره نشوې نو د کیمپ خالی کولو پریکړه به پر ځای دیوائی
چې آی ڈی پی سکیم د بجلی مسله د اوټ پاس مسله د بی مسله د چکیم گاڑی دی د ایغه د پر کار پارکینګ د علاج معالجه ازیکن ک کیم اسپتالی نه دی د ایغه فنکشن کولې ولا چکیم د اعلان وکړو چې په درې ورځې شبه دا ټول مسله باندې عمل شي او کچرت دغه مسله حل نشوي د به د یت پلسم اورید باندې یوري بیا د کیمپ آی ڈی پی سو منځي جرګه مرکا کو
د اتوار پرس په بکخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی سرتیرو کډوالو ترمنځ نښته شي وا چې پکې دوه کډوال وچل شوی وو د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د غنو کسانو د مړ کې دروستو اړوند ادارو ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړی دی په سند صبح کې د ګرمۍ سخت سپو له وجې نستي وسو کسان مړ شوی دي د پاکستان د آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې یا اف ڈی ایم ای چارواکو پرون ویلي دي چې وزیر اعظم له خوا ورته په فوري توګه د ګامونو پورته کولو ویل شوی دي د ان ڈی ایم ای د یو چارواکي په حواله ویل شوی دي چې په سند صبح کې به د ګرمۍ سخت سپو نه د متاثر شوو کسانو د علاج لپاره د درملنې مرکزونه جوړوي ګرمۍ زیات کسان په کراچۍ ښار کې مړکړي چرته چې د تیرونه په پای کې د تودوخې لوړه درجه د سنتیګریډ په حساب 45 درجه ته رسیدلې و چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه لس وسلوال وژلي دي د عملیات په منګوپیر سیمه او کاټور سره نږدې په لوی سړک شوي دي په دې عملیاتو کې چې ویل کېږي د وسلوالو په پټنځایونو شوي پکې د رینجر ځواک درې سرتیري زخمیان شوي هم دي چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال وسلوالو په امنیتي ځواکونو ډزې وکړې چې رستون خطا پیل شوه د ریپورټونو له مخې په دې دواړو سیمو کې د طالبانو مضبوط پټنځایونه دي خو چارواکو لا تر اوسه نه دي ویلي چې په دین خطو کې د وسلوالو کومه ډله ښکېله ده د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې د ترهګرې په رسید خپل درې سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی
I think Pakistan has taken very very decisive steps
za fikr kom che Pakistan da trahgarai qabu kawlo la para der faisla kun gamuna porta kade de che pa Afghanistan ye ham aghais kade de aw ka mung pa shamali waziristan ke da zarb azb pa nama amaliyat nawe kade che pa ke ziyatar waslawale dale la manza ulal shwi de no da Afghanistan da amniyat la para bay nor dere masale jode kade we
سرتاج عزیز زیاته کړه چې د سولې مذاکرات د افغانانو کورنۍ مسأله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي هیواد په توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرو د پیل لپاره زمینی برابرولی شي د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د هغه امنیتی سرتیری ستاینه وکړه او انعام یې ورته ورکړه چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړې وو د ارګ څخه پرون مشال لیډیو ته پر علیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان سره ورته او ستایل او غته د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړو خبر پاڼه سیاتوی د لړکی پرون په ارګ یو غونډه شو چې پکې اجرایی رئیس عبد الله او نورو چارواکو هم ګډون کړي وو د ګل پرس په کابل کې د ولسی جرګې په ودانه په برید کې وو واړه برید کوي کې وجل شي وو او د ډیر شنه زیات ولسی کسان پکې شوبل شوی وو. بخنه غواړم خبرونه د مشال لیډیو نورې ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پر نویل دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د امبار، نینوا او سلاودین صوبو نه بې کوره شوي دي. د درې واړه صوبې تر ټولو زیاتې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د بریدونو حکومتي پلوه ځواکونو د عملیاتو ښکار شوي دي. د روس، جرمنی، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تیر ورځ د یوې غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماټیکي هلې ځلې بیا پیل کړي. د غونډې وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په پیرس کې وویل څلورو وړو هیوادونو موافقه وکړه چې په فروری میاشت کې شوې د اوکراین په اړه د امن معاهده به ماتېدو ته نه پرېږدي. د روس او د جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو لاغو دوامداره سرغړونه هم شکایت وکړو چې د فرانس او جرمني په منځګړتوب ټینګ شوی اوربند څخه کیږي. وروستی خبردار چې د ارمینیا په سرخار یریوان کې په زرګونه خلک مظاهره کوي. دا لاغ وروسته ده چې پرون په یادخار کې پولیسو هغه مظاهره کوونکي چې د بجلی د نرخونو د زیاتېدو پر ضد یې احتجاج کولو د اوبو په زور اوشړل او خواره واره کړل. مظاهره کوونکي پرون د ولسمشرۍ ماڼۍ په لور د مارچ کولو وړاندې د یریوان ازادۍ مرکز چوک کې راغونډ شوي وو چې پولیسو د تګ کولو نه منع کړل. مظاهره کوونکو له ولسمشر نه غوښتنه کوله چې د حکومتي چارواکو لخوا د بجلی په نرخ کې د اګست د میاشتې له لومړۍ نیټې څخه 14% د زیاتوالي کولو پریکړه دی بیرته واخلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې بعد د غریپورټونو واوري. د شمالي وزیرستان نه به کورشوي خلکو د بکاخیل کډوالو کیم د امنیتی چارواکو ترمنځ کامیاب جرګه شوه چې په کې د کډوالو غوښتنې منل شوې دي. دغه جرګه کې شامل د عثمانځي وزیر یو بشروای
د میش سره دا ومنل چې ګډ پاس ناونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ وکي مې خبره وي ټوله وسره ومنل.
په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره جګه شوې ده. بل خوا په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی له اړخه د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاجونو په دړکه نیوکه کړې. په خبرو کې د یاد ګوند یو مشر ناصر موسازی په دې حق مشال ریډیو ته وویل
د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی نه جوړیږي تر څو پر چې عملی کارونه په ډیمونو نشورو شي.
پاکستان ویلی د ترهګرۍ پر ضد د افغانستان سره همکاري دوام لري چې پاینده کې به نور ودا هم وکړي. دا او یو څو نور رپورټونه لرو د دې غړي په اخري برخه کې به تاندې هلي خبرونه کې واوري چې د شعر او ادب لپاره د خوځو یو ټولنه سره حل ځلې کوي.
خدای څخه د دې شوینه د ټلیفون په کار خیال دی فلوس مسیجونو په واسطه باندې اخو او یو څه مجلو او نورو بیانو ته د ایمون د کار لپاره
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې اوریدل شئ. امنیتی ځواکونو بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه د بیکورشوي عثمانځي وزیرو د مشرانو سره په جرګه کې د کډوالو غوښتنې منلې دي. مشران وایي چې دغه کیمپ انتظامیه به په درې ورځو کې د نن د کډوالو مطالبي پوره کړي. د اتوار په ورځ بکاخیل کډوالو کیمپ کې د امنیتی ځواکونو کډوالو ترمنځ نښتې شوې چې پکې دوه کډوال وجل شوی او نه نور جوړبل شوی وو. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال عمر دراز وزیر یې په اړه نور حال راکوي.
تیر شپه د شمالي وزیرستان مشرانو او بکاخیل کیمپ امنیتی چارواکو ترمنځ دوه ورځونه روانه جرګه پای ته ورسیده چې د مشرانو په وینا امنیتی چارواکو دوی سره د کیمپ کډوالو لخوا ورکړل شوی غوښتنې ومنلې. دوی وویل کیمپ انتظامیا به په درې ورځو کې د کیمپ کډوالو لس غټې غوښتنې پوره کوي. امنیتی چارواکو سره شویو دغه جرګې یو مشر پیرکل شاه مشال ریډیو ته وویل
منځای د کوم د پوره ډېره لویه یوه د درد خبره وه. او د شمالي وزیرستان چې کیمت منځای مشرون وي هغه روغلل او د آرمی سره او د پولیټیکلی سره تقریبا دوه ورځې جرګې وشوې. فیصله ده د میش سره دا ومنلې چې ګیټ پاس ناونسه د بې مسله د بجلی مسله د منځای د جرګې چې کیم ډیمانډ وکي مې خبره وي ټول به سره ومنلې و آئندہ د پوره وي یوه کمیټي جوړېږي چې کوم داسې مسایل رسي.
احمد سعید وایي دغه مطالبه به کیمپ انتظامیه په درې ورځو کې عملي کوي او د اختر په لسمه ورځ به جرګه بیا ګوري چې دغلته کډوال مطمئن دي او کنا.
آخر فیصله په دې باندې وشوه چې د آی ډی پی سکیمې د بجلی مسله د آؤټ پاس مسله د بې مسله د چې کوم ګاډی دي د هغې دپاره کار پارکینګ د علاج معالجې آجکن که کوم هسپتالونه دي د هغې فنکشن کولی والا چې کوم دی اعلان وکړو چې په درې ورځې شبې دا ټول مسلې باندې عمل شي او چې کومه کمیټي د اتمزای د جرګې او د کیمپ د آی ډی پیس په شمول د پولیټیکل انتظامیه په شمول جوړ شي هغه به په دغه درې ورځې دا ټولې مسلې سلو کوي او که چېرته دغه مسلې لکه څرنګه دی د مې سره اعلان کړی حال نه شوې بیا به د عید په لسمه ورځ باندې یوری بیا د کیمپ آی ډی پیز و اتمنځای جرګه مرکه کو آینده له عمل به دپاره به تشکیلوي.
د شمالي وزیرستان کډوالو ځوانانو مشر شازیب خان وایي امنیتي چارواکو د دوی مشرانو جرګې سره د دوی غوښتنې منلې او که پوره نشوې نو هم هغه خبره یې ده چې کیم به خالی کوي.
د مشرونو په وسطه باندې د دوی ورځې نه جرګې لګیا وې د انتظامیې سره چونکه دا انتظامیه ټولې پیره پیره خبرې سره ومنلې که کیمې خبرې شي داسې کمایي زیوتایي روغللو همیش به انشلا د عید په لسمه ورځ باندې هغه خبره وي کیمپ همیش په هغه طریقه سره بیا خالی کوي هغه خبره هم بهوي مش چونکه انتظامیې ته د هغه کې چې د مش کې مشرونو صاحبونه خبره ورسره کړې د هغه د زر تر زره سر ته ورسوي.
جرګې مشرانو دا هم وویل چې بکاخیل کیمپ انخته کې ژوبل شوو کسانو ته 50,000 کالدارې امنیتي ځواکونو لخوا میلو شوې او نور هر ژوبل شوي کس ته به د سول انتظامیې نه 1,00,000 او هم ملیټري انتظامیې نه 1,00,000 کالدارې ورکولی شي. دوی وویل وژل شوو کسانو ته به د اتمانځای رواج لاندې معاوضه ورکولی شي چې دغه به د څو ورځو فاتح خوانې نه پس ټاکلی شي. یاده دیوی چې باکا خیل کیمپ ان خطه نه پس کډوال په دې خبره ټینګ ول چې نور په کیمپ کې نه پاتې کیږو. خود جرګې مشرانو په وینا باکا خیل کیمپ انتظامیه اوس د کډوالو ټولو غوښتنو لا غاړه خېدا. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
بلخوا که څه هم د شمالي وزیرستان نه د بې کوره شوي خلکو خپلو سیمو ته د ستنېدلو عمل جاری دی خو دا کډوال په وار وار د حکومت نه غوښتنه کوي چې د واپسۍ دا عمل دې توند کړي. سیاسي ګوندونه هم د کډوالو د غوښتنو تایید کوي. په دې هکله پېښور کې د مشال ریډیو خبریال ځلاند یوسفزی د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو سره خبرې کړي او دې رپورټ کې تفصیل راکوي.
د عوامي نیشنل پارټۍ غړي او پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي سیمو او په خاصه توګه له شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوي خلک د ملک او کام دپاره قرباني ورکوي او حکومتونه باید د دوی د ژوند اسانتیاو او بیرته تک ته پوره پام وکړي.
تاسو ګورئ دا دویم روجر چې په دې کیمپونو کې دی باندې را دي ګرمای ته قتل پکار چې پردو کورونو کې په دې ټینټونو ته په دې ګرم موسم کې په دې ګرمای کې نو صوبایي حکومت د دې تپوس کې نو مرکزی حکومت د دې تپوس کې دا ډیر لوی عالمیه ده او په دې خبر نه پوهیږو چې آیا دا پښتانه چې دي در پاکستان رهایشیان نه دي در پاکستان وطنیان نه دي. سل لوی مشکل دی خلکو ته چې پښتانه چې دي دا په مسلسله توګه باندې دا نظر انداز کوي.
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګون غړی او پخوانی سینیټر غلام علي وایي چې د قبایلي سیمو څخه بې کوره شوي اولس ته د هغوی د قربانو سره سمې اسانتیاوې نه دي ورکړی شوي او دا چې حکومت باید د شمالي وزیرستان د بې کوره شوي خلکو په بیرته تک کې په خپلو بیانونو باندې عمل وکړي.
زمونږ آرمی چیف صاحب هم بیان ورکړل چې راځي دوه بایزت طریقې سره ځي نو چې ټول وایي چې بایزت طریقې سره به ځي انکلوډینګ حکومت او آرمی چیف نو بیا ولې دوی ته هغه فیسیلیټي نه ورکړی کېږي او ولې دوی دوی نه ځي. په دې خبره باندې حکومتي ایوانونو کې سوچ پکار دی. دوی له پکار دار چې دا خلک بایزت طریقې خپل وطن ته لاړ شي خپل کورونو ته لاړ شي چې ګورم بوډاګان دي ماشومان دي خویندې میندې دي ډېر سخت تکلیفات کې دي.
خود پاکستان مسلم لیگ نون رکن او له شمالي وزیرستان د قامي اسمبلی غړي محمد نذیر وای چې حکومت د شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی خلک زر تر زر خپل کورونو ته بیرته لیږل غواړي او د هغې لپاره هلې ځلې هم کوي.
یہ سلسلہ انشاءاللہ شریکی جی دیئے دک کم لش سلسلہ شریکی جی چکے مشتا کنفرم ہا دی 30,000 نو سو فیمیلیز دا دی میرا شادی ویزن دی دا ہو کداشی پا دیکھ کال کے نوی پا دک کال کے لون دی چکے مدی میرا لی ویزن دای آغاو انشاءاللہ کوشش دا گئی چی پا دک کول کو انشاءاللہ پا دش پیج مشتا کے دی میرا لی ویزنو اخپل اخپل علاقے تا دریمی میز گورنر تا پر دی 5,000 فیمیلیز ویلی دی چی پا ہارا وریز دا 15,000 خاندان واپسی شدی شی او انشاءاللہ دی رجون ورسو فیصلہ تا کیجی
کیو شمالی وزیرستان ته د بیکورشوی خلکو د بیرته تګ عمل روان دی نو بلخوا بیکورشوی خلکو په تیزی سره د بیرته تګ عمل پیلولو لپاره سو سو واره احتجاجی مظاهری هم کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال
د
هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګیای. د پاکستان د سند صوبې په مرکز کراچۍ او یو شمیر نورو سیمو کې د تودوخې له وجې د وجل شو کسانو شمیر شیبه په شیبه پورته کیږي. چارواکي وایي چې تر دې دمه د وجل شو شمیر د 509 وخت دی. په عین حال کې اپوزیشن ګوندونو په دې هیواد کې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله په مرکزي حکومت نیوکې کړي او د پراخو احتجاجونو مظاهرو شروع کولو اعلان یې کړی دی. په دې هکله تفصیل د ذبیح الله شفق په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سند ایالت حکومت په دې ایالت کې تر هغه وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړی چې په مرکز کراچۍ او همداراز د دې ایالت په جیکب آباد، لړکانه او شکارپور خارګوټو کې د تودوخې له امله د وژل شو شمېر 200 ته پورته شوی دی. د کراچۍ ښار دولتي او روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او لسګونه نور دا مهال د دې ښار په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. د دوی په وینا یوازې د سه شنبې پرس په کراچۍ او د سند ایالت په نورو سیمو کې د تودوخې له امله نږدې 200 کسانو خپل ژوند لاسه ورکړ چې ډېری یې د کراچۍ اوسیدونکي وو. چارواکي زیاتوي چې لا هم د کراچۍ ښار روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهنې له امله د بېهوښو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري او په خبره یې چې که څه هم د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی خو سربیره پر دې په کې د نورو ناروغانو د ځایولو ګنجایش نشته دی. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 2 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. له بلې خوا د پاکستان د ناورین کنټرولولو ملي ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ کې د جلوهل ناروغانو د بیړنۍ مرستې په هدف د پاکستاني پوځ مرسته هم ترلاسه کړې او پوځیانو په ښار کې د جلوهلو د درملنې لپاره ګرځنده مرکزونه پرانستې دي. په عین حال کې د کراچۍ ښار د جنا دولتي روغتون د بیړنۍ حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمالی د سه شنبې په ورځ له رسنیو سره د خبرو پر مهال د سند ایالت پر اوسیدونکو غږ وکړ چې په دولتي روغتونونو کې د ګڼې ګوڼې له امله د ناروغانو د پاکستاني پوځ مرستندویو مرکزونو ته مراجعه وکړي. زولو ناروغانو هیله کوم چې دوی دغه مرکزونو ته مراجعه وکړي نو له دې عمله باندې یوازې موږ ته اسانی وي بلکې ناروغانو ته به هم سهولت شي ځکه چې په دولتي روغتونونو کې ناروغان زخ زیات دي او موږ نشو کولای چې په یو وخت کې یو نوم زر ناروغان درمل نه کړو. سیمی جمالی زیاته کړه چې په تیرو څلورو ساعتونو کې یوازې جنا روغتون ته 3,000 جلوهل کسان راوړل شوي ول چې ډېر یې تر لومړنیو طبي مرستو وروسته رخصت شوي. یوازې د 200 روغتیایي حالت پکې مرګونه و چې دا مهال په روغتون کې بستر دي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. سلګونه کسان لارو کوڅو ته راوتي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې کړي دي. له بلې خوا د پاکستان اپوزیسیون ګوندونو په کراچۍ کې په داسې حال کې چې د تودوخې درجه تر 40 پورته ده د برېښنا د بندښت او پرچاوي له امله پر مرکزي حکومت سخت نیوکه کړي او د همدې هدف لپاره د رواني میاشتې له 26 نیټې راهیسې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې د احتجاجي مظاهرو اعلان کړی دی.
بلخوا پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان سخت نیوکه کړي چې وایي د احتجاج په توګه به د بجلی د محکمې دفترونه بندوي او د پیسکو مشر تبه اور اچوي. د دې بیان په غبرګون کې تیر ورځ په پیښور کې د یاد ګوند ویان ناصر موسازی یوې خبري غونډې ته وویل چې تشدد د تحریک انصاف په ایجنډا کې شامل دی. په دې حق له نور تفصیل د پیښور نظم خبریال غلام قوس را کوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په هغه بیان په مرکز کې حکمران وند پاکستان مسلم لیگ نون ډېری سختي نیوکې کړي دي، کوم کې چې نوموړي تیره ورځ ویلي وو چې کچېری د بجلی د نشوالي ستونزه په یوه هفته کې دننه حل نه کړی شوه نو په احتجاج به لاس پوری کوي او د پیسکو د مشر په شمول د بجلی تنصیباتو ته به اور اچوي. د وزیر اعلی پرویز خټک د دغې بیان په غبرګون کې تیره ورځ د خبري غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ویان ناصر موسازی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان تاریخ انصاف د تشدد سیاست ته وده ورکوي او هم په دې وجه په بلدیاتي ټاکنو کې تشدد رامنځته شوی و او د بجلی د کمی په ضد په احتجاجونو کې د بجلی تنصیباتو ته اورونه اچولی شوي و.
پی ټی آی والا چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې د یو شرپسندی د هله ګله او د چغو سرو د ناربازی صرف او د دروغ وادو یو کلچر متعارف کو د تبدیلی یو شی نه دی راغلی. وزیر اعلی د صوبې چیف ایگزیکټیو دی، اختیار مند دی، نو په کار چې وزیر اعلی صاحب د احتجاج په ځای د چا خلاف احتجاج کوي؟ د خپل ځان خلاف احتجاج کوي. نو په احتجاج باندې خو نه بجلی راځي او نه بجلی جوړیږي تر څو پورې چې عملی کارونه په ډیمونو نه شروع شوي. بلدیاتی حکومت کوم تاسو انتخاباتو کوم تاسو کته چې تشدد وو، د دې سیاست د دې ایجنډا تشدد دی.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د صوبایي اسمبلی د بجټ غونډې ته په خپله وینا کې تیره ورځ د پیسکو په ضد د احتجاج کولو دړکه سپه دا ډول ورکړی وه.
د پیسکو مشر له وارننګ ورکوم چې که په یوه اونۍ کې دننه زموږ بجلی په کار را نه وستلی شوه نو بیا به موږ درځو او خبره به کوو. د روزانه پیداوار په بنیاد چې ماله خپله برخه نه راکړی کیږي نو بیا زموږ حق جوړیږي چې د دوی دفترونه وتړو. او څنګه چې ما وویل چې د پیسکو مشر ته اور اچول په کار دي ځکه چې د هغه له وجې موږ په اور کې سوځو.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې د دینه وړاندې هم د بجلی د کمی په ستونزه په پیښور کې د وابډا هاوس مخې ته احتجاجي مظاهره ترسره شوې وه. خو په مرکز کې حکمران ګوند پاکستان مسلم لیگ نون وایي د پښتونخوا د وزیر اعلی او د هغه د ګوند پاکستان تحریک انصاف د احتجاجي سیاست د رویه سمه خبره نه ده او د دې احتجاجي سیاست له وجې په اولس کې هم د تشدد رویه راپارېدلې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,316، 15,316 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی سئ.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو یو وار بیا په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی او ځینې څېړونکي وایي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلیمان وسلوال برید د سولې هیلې له منځه وړي. د امنیتي او خارجه چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د راروانې ناستې خبر ورکړی دی. نوموړي زیاته کړې ده چې دغه ملاقات په نږدې راتلونکي کې امکان لري. تفصیل د فرشته جلال زئی رپورټ کې اورو.
سرتاج عزیز وویل په راتلونکو دریو میاشتو کې به د پاکستان او افغانستان روابط ډېر ښه سي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. عزیز ټینګار وکړ چې د سولې مذاکرې د افغانانو کورنۍ مسله ده او پاکستان یوازې د درېمګړي په توګه د خبرو د پیل لپاره د زمینې برابرولو همکاري کولای سي. سرتاج عزیز وویل چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ دروغې جوړې د رسمي مذاکرو د پیل لپاره نور اړخونه هم هڅې کوي، خو د کوم ځانګړي هیواد یا کومې ادارې نوم یې نه دی اخیستی. مذاکرې شوي او هیله لرو چې د تشدد له کمیدو سره به تر یوه حده مرسته وکړي. لکه څنګه چې د افغانستان په ځینې ورځپاڼو کې هم ویل شوي، یوه لیدنه د چین په ارومچي ښار کې وسوه او په نږدې راتلونکي کې د بلې لیدنې امکان هم شته، خو دقیق وخت او ځای لا نه دی معلوم شوی. دا د افغانانو خپلې خبرې دي او موږ زمینه ورته برابروو. هغوی به په خپلو کې پرېکړه کوي، خو که د تېر وار په څېر بیا هم په چین کې اوسي، موږ باید په تنظیم کې همکاري وکړو او هڅه به وکړو چې یو شمېر کسان په خبرو کې ګډون تقاعد مهرباني کړو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې په افغانستان کې د روغ جوړ لپاره خبري لا هغې مرحلې ته نه دي رسیدلي چې د دوام په صورت کې باید د وسلوالو حملې بندې شي. عزیز وویل حکومت یې د تروریزم پر ضد خپل دریځ سخت کړی او په وزیرستان کې پوځي عملیاتو په افغانستان کې پر امنیت مثبت اغیز وکړ، چې که نه وای شوي د افغانستان امنیت لا خرابېدای سوای.
I think Pakistan has taken very very decisive steps to control terrorism.
زه فکر کوم چې پاکستان د تروریستي ډلو د کنټرول لپاره ټینګامونه اخیستې دي چې د افغانستان پر وضعیت هم اغیز کړی دی. کچېری موږ د تروریستانو د ځالو د ویجاړولو لپاره عملیات نه وای پیل کړی، د افغانستان ستونزې به تر دې ډېرې زیاتې وې. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو شدت په دې هیواد کې د سوید لپاره د روانو هڅو پر بریالیتوب شکونه زیات کړي دي. د افغانستان د چارو یو شمېر کورنۍ څارونکي وایي د حملو شدت په مذاکرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره دی. یو افغان څارونکی جاوید کوهستانی وایي
طالبان مستقل نیستن، صلاحیت و ظرفیت
تسلیمی طالبان خپلواک نه دی او نه هم د افغانستان په داسې سترو مسلو د پریکړه حق او صلاحیت ورکول کیږي. دا نوري تروریستي ډلې او استخباراتي ادارې دي چې په افغانستان کې د جګړې مدیریت کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دته په پام چې د طالبانو د رهبرۍ یو شمېر غړي په پاکستان کې دي، دا هیواد کولای شي چې د سولې د مذاکرو په رسمي پیل کې رښتینی مرسته وکړي.
ما استقبال میکنیم از آغاز مذاکرات و پیشبرد مذاکرات.
د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر محمد اسماعیل قاسمیار آزادی رادیو سره په مرکه کې پرون باور څرګند کړ چې د پاکستان د صادقانه همکاري په صورت کې د سولې مذاکره رسمن پیلېدل شي.
د فرشته جلال زئی ریپورت مو اوریده. هلته په دا ورستیو کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې زیاتواله راغله چې وی خواته افغان امنیتی ځواکونو ته مرجوب لاړول، نو بلې خواته د ریپورتونو سره سم د افغان ځواکونو په بریدونو کې هر ورځ ګنښ پر وسلوال هم وجل کیږي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو د زیاتیدونکو بریدونو تر شا سوجوهات دي. احمد شاه اعظمی دا موضوع په دې ریپورت کې څرګند ده.
په افغانستان کې د تیرې څمودې راهیسې وسلوالو په بیلابیلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو او نورو دولتي مقاماتو خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې په نتیجه کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل واوښته ده. که څه هم د امنیتي ځواکونو په ځوابي عملیاتو کې ګڼ شمیر وسلوال وژل کیږي، خو بیا هم د دوی د زیات شمیر له کبله دوی ځینې وخت بریالي سي چې تر څه وخته یو ولسوالي تر خپلې ولکې لاندې راولي. دا چې په افغانستان کې وسلوالو ولې دومره په زیات شمیر او شدت سره بریدونه پیل کړي، د امنیتي چارو کارپوه او د افغان ملي ځواکونو پخوانی افسر جنرال عتیق الله امرخیل وایي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه یو شمیر وسلوال افغانستان ته راوښتي دي.
پاکستان یو تعداد د مدرسې هلته وتړلې، دا یو دویم په وزیرستان کې چې دوی حملې خپلې شروع کړې. اکثر د خلک دې خواته راغله، اکثر خارجا باندې خواته راغله، که نور هم ودې خواته بل شمال نه اکثر دغه د چچن او دغه ازبک او دغه د تاجکان چې هلته ناراضي دي له خپلو مرکز سره، هغو دوی هم د دوی سره یوځای شو. د دوی هم څه یو څه د چین دی، هغور هم دوی ته راغله، دا هم د دوی سره یوځای شو. کمه د تعداد زیات شو.
یو خاطه که په افغانستان کې وسلوالو خپل بریدون ته زور ورکړي، نو بل خو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پیلېدو خبرې کیږي. که څه هم په دې لړ کې د دوه لور ترمنځ د غیر رسمي خبرو اترو راپورونه ورکړل سوي، خو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ پخوانی افسر او د امنیتي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې د وسلوالو قوت نه دی زیات سوی، خو دوی غواړي چې په جګړې سره په دې خبرو اترو کې برلاسي توپ ترلاسه کړي.
یو غیر رسمی ملاقاتونو غدی شوی دی، خو پاکستان ته فشار ټولې د رسمی ملاقاتونو نو زما په خیر باندې غیدا کوشش کوي چې ځان مضبوط کړي. او بل خبردار چې دی قوت کې خدا سے اضافه ماته ښکاری نه غیدا پر ډیر اسانه خبر دا فرض کړ دی تقریبا 15000 پورې شل زرو پورې دی سره نفر موجود وی غیدا شلو کې چې یو ځای باندې چې کوم متوي کنا سپیریورټی ایٹ دی پوینټ اف ډیسیژن چې کوم ځای کې دی فیصله کول غواړي، هلته زیات کسان نور ځین راوړي او حمله وکړي. کېدی شي هر وسته غزه پریدي، خو هغه یو خلکو کې ناامیدي او خلکو کې دا اور شي چې یعنی دی ډېر مضبوط شو او دی ولسوالي واغسته یا دی چې کوم نور په پارلمان باندې حمله وکړه.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د دوشنبه په ورځ د دې هیواد قومي اسمبلی ته تایید کړ چې حکومت تیره میاشت د چین په اورومچی کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابر کړه او پر اتلونکو درو میاشت کې به په دې لړ کې نور پرمختګ وسی. په افغانستان کې د وسلوالو بریدونو د زیاتوالي په اړه جنرال عتیق الله مرخیل د سولې په خبرو اترو کې د برلاسیتوب د هڅې ترڅنګ د افغانستان د اوسنی حکومت پر کړوړه نیوکه کوي.
اکثر مفکوری په دې باندې چې کوم مقام ونیسي، کوم مقام چاته ورکړه، کوم مقام څنګه څنګه دین استفاده وکړه. دغه خبرې باید د دوی په مابین کې اختلافات وي، تعمیق اختلافات د حکومت په مابین کې دي چې د دغې اختلافاتو نه مخالف لوري ګټه اخیستې ده، او زیاتره خلک حتی په پیسو هم دغه زیاتره اطراف کې چې د ولسوالۍ لاس په لاس کېږي زیاتره په پیسو هم خرڅېږي. هلته د اربکیان دي، هلته دغه ټوپک سالاران دي، تنظیمو غړي دي، دا خلک اکثرا دغه جبه هم خرڅېږي، دغه خط هم خرڅېږي. له بلې خوا دا مسله د قاچاق داسې معلومه ده چې د هیروین قاچاق ده په دې مملکت کې، خارجیان دلته لاسونه لري، کمپنیګانې لاسونه لري، مخالفینو ته سرا ورکوي، په مفته په کمپنیور باندې اخلي، په بدخشان کې لاجورد دي هغه اخلي.
که څه افغان ځواکونو د دغه هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د شلو شاوخوا پوځي عملیات پیل کړي، خو د وسلوالو د زیاتېدونکو بریدونو په غبرګون کې بیا هم افغان حکومت دریز لري چې د سولې د خبرو اترو تر څنګ به د وسلوالو پر ضد خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي.
د احمد شاه اعظمي ریپورت مو اوریده. د رواني ګړې نیمه ته ورسیدلو په خیبر پښتونخوا کې د سهار لس نیمه بجې شوې ده. انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
د فربنو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي ځواکونو کډوالو ترمنځ تنختلوستو په یوه جرګه کې د کیمپ انتظامی د کډوالو غوښتنې منلې دي. د جرګې او مشر احمد سعید بیګا مشال ریډیو ته ویلي که غوښتنې پوره نشوي نو د کیمپ خالي کولو پریکړه به پر ځای وي. د پاکستان وزیر اعظم په سند صبح کې د سخت ګرمۍ له وجې د غنو کسانو د مړکې دروستو ان ډی ایم ای ادارې ته په بیړني توګه د ګامونو پورته کولو حکم ورکړ دی. په سند صبح کې د ګرمۍ سختو سپو له وجې نږدې 200 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي د پاکستان نیم پوځي ځواکونو تیر ورځ د کراچۍ په شاوخوا کې د عملیاتو پر مهال لږ تر لږه لس وسلوال وژلي دي. د عملیات په منګوپیر سیمه او په کاټور سره نږدې پلوي سړک شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د موجودګۍ مسأله سیمایز حل غواړي. سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت یې ترهګرې پر ضد خپل دریځ سخت کړی دی او په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو د افغانستان په امنیت هم مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان په نامه د امنیتي سرتیري ستاینه وکړه. انعام یې ورته ورکړ چې پولیسي جرګې برید ناکامه کړی وو. د ارګ څخه پرون مشال ریډیو ته پر علیګل شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې ولسمشر اشرف غنی د عیسا خان زړورتیا او ستایله وغته د انعام په توګه یو کور یا اپارټمنټ ورکړ. ملګری ملتونه وایي چې په عراق کې د جګړې له کبله د 2014 کال د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه څه د پاسه 1.5 لک خلک بېکوره شوي دي. د مهاجرت نړیوالې ادارې پرون ویلي دي چې په دې کې د 6 لک نه زیات خلک د انبار، نینوا او سلاودین صوبو نه بېکوره شوي دي. او د روس، جرمني، اوکراین او فرانس د بهرنیو چارو وزیرانو تېر ورځ د یو غونډې پر مهال هڅه وکړه چې د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې د ختمولو لپاره ډیپلوماتیکي هلې ځلې بیا پیل کړي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته انیس اجمل د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. ترته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر د کورونی ورسپانو د زنو اداريو مهم ټکی اوروي.
نن ایکسپرس ورسپانې خپل ادارې د کراچي په صورتحال لیکلي او وایي چې کراچي کې د سخت ګرمۍ او د بجلی د لوډ شډینګ له وجې یو شمېر خلک مړه شوي دي. د ادارې په وینا چې د دوران سیاستدانان په یو بل تورونه لګوي او یو بل ګرم بولي، خو تر اوسه د کراچۍ غونتې د اهم ښار د مسلې حل راونه باسلو، کومه چې د فکر وړ خبره ده چې د سمندر په غاړه پروت په دې ښار کې د بجلی او ګرمۍ له لاسه په سوونو خلک د مرګ خولې ته ځي. ادارې وړاندې لیکي کله چې دنیا دا ګوري چې یو ایټمی ملک په غټ خار کې د بجلی او ګرمۍ دا حال دی، نو څومره به له تعجب سره مخ کیږي. دریا اخیر کې لیکي باید چې سیاستوال په دې معاملې باندې سیاست نه کوي او د کراچۍ د خلکو دا مسله په ترجیحي بنیادونو باندې هوار کړي، ځکه چې کراچۍ د پاکستان تر ټولو غټ معاشي خار دی او د دې متاثر کېدل په معنی د ټول پاکستان متاثر کېدل دي. نو پکار دي چې حکومت او ټول سیاستوال د کراچۍ د مسلې د حل لپاره یو موټی شي. بل پلو د پیښور نخ پرېدونکو مشرق پان خپل ادارې کې لیکي چې حکومت ویلي دي چې پاکستان کې غیر سرکاري تنظیمونه د سکیورټي په وجه باندې په حساس علاقو کې لکار کولو منع کړی دي او په دې علاقو کې فاټا او گلګت بلتستان هم شامل دي. د ادارې په وینا لدی وړاندې حکومت د دینی مدرسو پر رجستریشن او په هغوی د سارنې په ضرورت زور ورکولو او غیر سرکاري ان جی اوز ته یې مکمل اجازت ورکړی وو، کوم چې اوس کابو کول دومره اسان کار نه دی، ځکه چې زموږ مسلې او وسایل د یو خاص قسم دي چې لکه مونږ ان جی اوز نشو تړلې. اداریا اخر کې لیکي پکار دي چې په داسې صورتحال کې غیر ملکی ان جی اوز ته په بلواسطه توګه د کار کولو اجازه ورکړل شي او داسې طریقه خپل کړی شي چې دغه ان جی اوز مقامی رجسٹر شو تنظیمونو ته د خیر ښېګڼې د کارونو لپاره فنډونه ورکوي. اداریا اخر کې لیکي پکار دي چې دې لړکې حکومت یو کوټلی پالیسی جوړ کړي او هر کار په یو طریقه کوي، نو ورسره چې کوم تنظیمونه د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د هغوی حوصله افزایي به هم وشي او دا ملک په د غلطو ان جی اوز نه هم خلاص شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی چې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو لپاره کارکونکو خیریه ادارې سیو دی چلډرن فعالیتونه محدود کړي شوي او د بندیز لاندې دي، خو حکومت د غربي هیوادونو د فشار له وجې د هیواد نه د یادې ادارې د ایستلو فیصله واپس اخیستې ده. د ورځپاڼې په وینا تر اوسه واضح نه ده چې د پاکستان حکومت ولې سیو دی چلډرن نومې ادارې خلاف دومره سخت ګامونه پورته کړل، خو داسې ښکاري چې حکومت په دې لړ کې د استخباراتي ادارې آی اس آی له اړخه د خاموش فشار سره مخ وو. آی اس آی د تیرو اوسو کلونو راهیسې د هغه غربي خیریه ادارو په اړه معلومات جمع کوي کوم چې د دوی په نظر د خیر ښېګڼې په جامه کې د دې هیواد جاسوسي کوي. ورځپاڼه لیکي سیو دی چلډرن د هغې راهیسې د یادې ادارې د ټینګې څارنې لاندې راغلې چې په 2011 کال کې ډاکټر شکیل افریدی د اسامه بن لادن په لټون کې په مرسته تورن شو، خو یاده خیریه اداره چې په پاکستان کې د تیرو 15 کلونو راهیسې کار کوي وایي د ډاکټر شکیل سره هیڅ ډول تعلق نه لري. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې په نړیوالو خیریه ادارو د پاکستانی حکومت د بندیزونو تر ټولو زیات بد اثر به د قبایلی سیمو په بې وسه خلکو غورځيږي چې لا د وړاندې نه د بدامنې زپلی او ورته اوس هم پوره نړیوال مرستې نه رسیږي چې بیا به یې دغه کم مرستې هم بند شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې د ایران لخوا د افغان طالبانو د مرستو او تربیت ریپورتونه نوې خبره نه ده، بلکې افغانستان کې ایساف سواکونو په 2001 او 2011 کال کې هم د افغان طالبانو لپاره د ایرانی وسلو مرستې په لار نیولې وي او په دې اړه د امریکا د دفاع پخوانی وزیر رابرټ ګیټس په ډاګه ویلی بو چې په دومره لوی مقدار کې د ایران نه افغان طالبانو ته د وسلو استول د ایرانی چارواکو د سلانه بغیر ممکن نخکاری. مجله لیکي چې ایران په سیمه کې د امریکا خلاف توازن ساتل غواړي، دا راز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي تړون مخالفت یې هم په دې سوچ کړی دی او که څه هم ایران د طالبانو بیا وخت د رسیدلو مخالف دی، خو په افغانستان او سیمه کې د امریکا د موجودګۍ خلاف غواړي چې د وسلوالو طالبانو ځنې مشرانو سره رابطه ولري. د دې پترس کې ایران غواړي چې په مستقبل کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ کوم ممکنه خبرو اترو کې یو څه کردار ولري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
دان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې جګړه په داسې حال کې پیچلې بڼه اختیاروي چې په دې هیواد کې د نیټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو او اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ اختلافات ډېر څرګند دي. احمد شاه اعظمي د دې مقالې مهم ټکي دراوروي.
دان ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د ایران مرسته د تیرې اونۍ یو مهم خبر و چې په دغه هیواد کې روانه جګړه نوره هم پیچلې کوي. طالبانو داعش ته خبرداری ورکړی و چې په دغه هیواد کې متوازی یاغیتوب رامنځته نه کړي. د طالبانو دوهم مشر مولا اختر محمد منصور د داعش مشر ابوبکر البغدادي ته په یو لیک کې ویلي چې په افغانستان کې د امریکایانو او ائتلافي ځواکونو په ضد جګړه باید تر یوه بیرغ لاندې وي. لدې لیک څخه یو اندازه دا هم لګیدای شي چې دواړې وسلوالې ډلې وژه په وژه د هغو په ضد وجنګیږي چې دوی ورته بریدګر وایي. ورځپاڼه لیکي په نظریاتي توګه داعش د سنی فرقې له سلفي مکتبې فکر سره اړه لري، خو طالبان بیا د دیوبندي مکتبې فکر خاوندان دي. دواړو ډلو په افغانستان کې د یو بل پر ضد جګړې هم کړې دي. د طالبانو له لیکو څخه په داعش کې د ځینو وسلوالو او د هغوی د قمندانانو ګډون د طالبانو لپاره ستراتیژي خطر جوړېدای شي. بلخوا د داعش غوندې د یو بلې اسلامي ډلې په ضد جګړه د طالبانو د هغې ادعا نفي کوي چې ګواکې دوی د افغان حکومت او د هغوی د نړیوالو ائتلافیانو په ضد جنګیږي. د ملا محمد عمر سره د یوې لسیزې تر زیاتې وفاداري وروسته اوس د طالبانو ځینې قمندانان د داعش د مشر البغدادي پر لاس بیعت کوي.
ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې له افغانستان د القاعده ټغر ټول سوی دغه هیواد د پاکستان مرستې ته اړتیا لري ترڅو د داعش د خطر مخه ونیسي. بلخوا د راپورونو سره سم ایران وسلوالو طالبانو ته پیسې او وسله ورکوي ترڅو دوی د داعش په ضد وجنګیږي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان د غیر حکومتي ادارو یعنی ان جی اوګانو په اړه په یو نوې پالیسۍ کار کوي. د کورنیو چارو وزیر چودري نثار وایي د امنیت په برخه کې په حساسو سیمو کې د غیر حکومتي ادارو په کار بندیز لګول شوی. په دغه سیمو کې قبایلي علاقې او ګلګت بلتستان راځي. په فاټ آباد د ګام څخه اغیز وی د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې جواب اورو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ د پارلمان د باندې خبريالانو سره په خبرو کې ویل هغه غیر حکومتي ادارې چې د امنیت لپاره په حساسو سیمو یعنی په ګلګت بلدستان او قبایلي سیمو کې کار کوي د هغو پر ضد به قانوني اقدام کوي. که څه هم په قبایلي سیمو کې د نن وار لمخه پر ملکی او غیر ملکی غیر حکومتي ادارو د کار بندیزي، خو په خیبر پښتونخوا کې ځینې داسې ادارې شته چې د بیکورکلسو کډوالو لپاره د تعلیم، روغتیا، پاک اوبو او د شګړې په نورو برخو کې کار کوي. په پېښور کې د مدني ټولنې فعال عمران ټکر وایي له تازه حکومتي اقدام وروسته د غیر حکومتي ادارو د کار اندازه راکمه شوې ده. د زیاتوي کې مکمل بندیز ولګیږي نو دا به د فاټا په تاوان وي.
یو خو غټ اثر دا دی چې مدني ادارو کې کم خلک ملازمت کوي، که یو سړی بے روزگار شي نو دا څه شو چې هغه ټول خاندان باندې رزق باندې شي. خبره دا ده چې لکه دغه ادارې چې دلته راځي زمون په دې لکه غریبه خطه چې کومه په دې کې چې کم پرمختګ کمی حالې ځلې دي کوي یا په مختلف سیکټرز کې ناغه باودريږي.
په اسلام آباد کې د غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم بیا وایي د غیر حکومتي ادارو په اړه د حکومتي چارواکو خبرو د دغه سازمانونو پر ضد په خلکو کې ستا منفي تاثیر نور هم زیات کړی دی.
کوم انتیا پسندانه او سختګری ز خلک ګلکیا هغه لمخه د ان جی اوس پزیدو او اوس یو رنګ یو خدای دې سیدا خبرې ته تکلیف پر کول سولې. دویمه خبره دا ده چې دا سیمه چې الته حکومتونو کارګزاري د سیډر متاثر کونه نه لکه تاسو قبایلی سیمه یاد کې یا خیبر پښتونخوا یا کې بلوچستان هم کې ګټ کم په هغه کې دا مدني ټولنې ډیر موثر کارونه کوي. نو اوس چې دا دوی کوم لارې ورته وتلل د ریګولیشن په نامه باندې یا د نیو پالیسیانو په نامه باندې هغه و هغه ان جی اوس ته سیاغه اتنټیک دي او هغه سم کار کوي او هغه ته مشکلات زیات کړي مطلب هغه خلک سي حکومتي خلکو سره سازباز کولای شي هغه ته بیا هم لارې خلاصې وي.
پاکستان تیرونی د ماشومانو د خیر شګړې د نړیوال سازمان سیف د چلډرن اسلام آباد دفتر تړلی وو. حکومت دا درس خپل کړی وو چې ځینې نړیوالې ادارې د قومي ګټو پر ضد کار کوي. چودري نثار علی خان وایي په پاکستان کې 40% ادارې درج شوي نه دي او دوی د دې لپاره اوس په یو پالیسی کار کوي. د مدني ټولنې فعال عمران ټکر د دې ګام ساينه کوي خو وایي باید په پالیسی کې ځینې اساسي خبرې په پام کې ونیول شي.
دا احتیاطم په کار کې لکه دا اداره مطلب دا چې د ازید کم نه نه د دې فاند سورس سره د دې کم نه یت کار کوي یا د دې کې چې کم سټاپ راځي نه اې کې به بار ملکی سو نه ای ملکی به سو نه ای دا ای سلیکشن کرایټیریا و سوم رہی دا غیر بجټ حجم و سوم رہی او آیا هغه فرض کا د تعلیم د پر راځي نو سره د تعلیم حالې زلې به کوي کنه نو سب هم کوي او په تعلیم کې به هغه څه کوي لکه مطلب چې انفراستراکچر ډیولپمنٹ به کوي یا کنه اویرنس ریزنګ به کوي نو مطلب دا چې هغه سیزو خودل پکار دی.
کله چې د سیف د چلډرن دفتر وتړل شو نو د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن او د امریکا خارجه وزارت دا اقدام وغندلې. خو چودري نثار علی خان د سه شنبه پر ورځ چې هیڅ یو ادارې ته به اجازه ورنکړسي چې د پاکستان د ګټو پر ضد کار وکړي.
او اوس وخت شوه ده د خصوص لپاره د ځانګړي خبرونې تاندې هلي چې پکې نن د دې خبرونې قربانا فرخنده اسد د خزو خزینه شاعرانو او لیکوالانو په موضوع خبرې کوي. راځي چې ورته وښو.
پتان د هلي خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هر کلی کوم د نن په پروګرام کې باورې د افغانستان د خزو یو ادبي ټولنه په جولای کې د شاعرۍ په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره لندن ته ځي.
مسافر تشوي یو لږ شوم خويند دی خو هم په ډیرو مينتونه
ته دغه ټولنې غړي وایي دوی د پښتنو ښځو لخوا ویل شوې ټپې لنډۍ او شعرونه راټولوي.
لیوالو خویندو لپاره شاعران دي، په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د فلوس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته مونږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لیږونې د چاپ لپاره.
د افغانستان د خوځو یو ټولنه په دغه هیواد کې د خوځو له خوا شوی شاعري راټولوي او بیا یې لیکي. دغه ټولنه وایي خزي په دغه شاعري کې د خپل ژوند کیسې لیکي، دوی خپل مینه، خپل نفرت، د خپل زړه حال او په دوی روان د ټولنې زور زیاته په شعرونو، ټپو او لنډیو کې بیانوي او باید دغه ثبت شي. د دغه ټولنې جوړونکي به په لومړي ځل لندن ته ځي او هلته به د شاعرۍ په نړیوالې میله کې ګډون کوي. د میرمن بهیر په نوم د دغه ټولنې سره یوازې د کابل بلکې د افغانستان د یو شمیر برخو ښځې ملګری دي چې پکې اکثره په حکومتي او غیر سرکاري ادارو کې هم کار کوي. په کابل کې د دغه ټولنې یو غړی نعیم غنی چې خپل هم شاعري کوي وایي د تیرو شپږو کالو راهیسې د دغه ټولنې سره کار کوي.
ژورنالیست ده چې هغه د فکر کوم د دنمارک ده، هغوی په پښتو لنډیو باندې تحقیق کړی و. د هغې په اړه زیاتر فوکس په دې خبره باندې نه چې په لنډیو باندې به دوی غږېږي او نور به د میرمن بهیر په فعالیتونو باندې هم غږېږي او یو ګډ کانفرنس به له سایر شریف سره چې زموږ د دغه حیات یا د پلاوي مشري هغوی کوي، هغوی سره به ګډ ناسته لري او په دې لنډیو په هکله به دوی
د دغه ټولنې یو بل غړی د غزنی سره تعلق لرونکي پاکیزه ارزو ده. پاکیزه نثر لیکي، د مختلفو لیکنو چې په نورو ژبو کې دي پښتو ته ژباړي. د دغه ټولنې د جوړښت په اړه وایي
دا ټولنه شپږ کاله وړاندې د ښځینه شاعرانو او لیکوالانو د ادبي پرمختګونو او د نورو خزینه پورې په تړاو نورو ټولنیزو کارونو لپاره بودیجې بنسټ کېښودل شو. اساسي خبره په دې کې دا وه چې شپږو کاله وړاندې کله چې د افغانستان حالات هم داسې نه وو، نو په هغه وخت کې نوې نوې حکومت تغییر کړی و، نو د نارینه وو د شعر او شاعرۍ د پرمختګ لپاره بهیرونه وو او هغې بلته تله خپل ادبي ذوقونه به یې ماته کېنستل او خپله ادبي ذوق څنډه به یې ماتوله. نو په دې غونډو کې به کله کله شاعرانې هم سي، خو بیا هم تاسو ته پته ده چې هلته افغاني ټولنه سنتي ټولنه ده، بیا هم دوی لپاره دوی منتس ضرورت نه شوای کولی چې دوی داسې لاړې شي هلته نارینه وو سره کښېني او ځینې کورني محدودیتونه ځینې ټولنیز محدودیتونه دوی ته اجازه نه ورکوله. نو د همدغې نارینه وو د بهیرونو د په کتو سره څو خویندې راټولې شوې، لیکوال شاعران خویندې راټولې شوې او سره کښېناستې چې چېرته د نارینهوو لپاره داسې بنډارونه کېږي، ادبي بنډارونه، نو غولې ښځینه راټولې نه شي او داسې بنډارونه ونه لري. نو دغه یو څو فرانسالې خویندې راټولې شوې او دوی د میرمن کو یا د نارینهوو د ورونو شاعران لیکوالانو په مرسته دوی د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر بنسټ کېښود او هغه اساسي موخه چې په دې کې وه همدا وه چې کله چې ښځینه شعر او شاعري کوي یا لیکوالي کوي او یا هم په نورو ټولنیزو کارونو کې دوی پرمختګ کوي، د دوی لاسنیوی وشي، دوی تشویق شي او د دوی د کارونو لپاره زمینه راسازي وشي. نو اساسي موخه چې د دې ټولنې په جوړولو کې وه همدا وه.
پاکیزه ارزو وایي د میرمن بهیر ټولنې مرکزی دفتر په کابل کې دی، خو دغه په شپږو ولایتونو کې څانګې لري او دوی په کلو او لرې پرتو سیمو کې د ښځو او نجونو شعرونه، نظمونه او ټپې راټولوي.
میرمن بهیر په لومړنیو کې دوی کار وکړ، زمونږ هغه عمومي موخه چې وه همدا وه چې د ښځینه ادبیاتو لپاره که هغه په مرکزونو کې وي، د ښارونو کې، د ښار کې وي او که یا هم زموږ ولایتونو ولایتونو کې وي، د دوی هغه ادبي حتی راټولې شي. په دې کار کې دوی لپاره ښه کار وشو، یعنی دوی لپاره کار شوی ده. میرمن بهیر نه یوازې چې په کابل کې دفتر لري، مرکزي دفتر لري، دوی په د افغانستان په نورو ولایتونو، شپږو غټو ولایتونو کې دوی څانګې لري چې نور ولایتونه ورنږدې دوی هلته څانګې لري او هلته هم عین د میرمن بهیر په شان چې دوی هم په هغو ولایتونو کې غونډې کوي او هلته د ښځینه کوم شاعره چې تر مرکزه پورې په دې حالاتو کې تر موږ پورې نه شي رارسېدی، دوی هلته دا مسایل چیری او بحث کوي او راټولوي. په دې برخه کې د میرمنو په ادبیاتو باندې د میرمن بهیر لخوا کار شوی ده، یعنی په کلیو بانډونو کې هم داسې خویندې موږ لرو چې دوی چېرته خپلو غونډو ته نه شي راتلی، نو هغه مونږ سره ټلیفون شمیرې مونږ سره دی او کله چې مونږ غونډه کوو او یا په ولایتونو کې غونډه کېږي نو دوی ته مونږ زنګ وهو چې دوی خپل شعرونه له مونږ سره د ټلیفون په واسطه باندې شریکوي. د ټلیفون په سر خیر راته وایي او یا که کله غواړي چې شعر یې چېرته نشر کړي نو بیا نو هغه څنګه اړیکه مسئول زه یا ماته سمس کېږي او یا هم ماته په ټلیفون باندې ریکارډ کېږي بیا هغه زه خپل اخلم او بېرته یې ترې کوم او کمپیوټر ته یې سپارم او یا هم سایټونو مجلو ته لېږم. نو یو زمونږ په ساعت کې د کلیوالو خویندو لپاره د چېرته چې دوی شاعران دي په دوی څخه د دوی شعرونه د ټلیفون په کرښه یا د سمس مسیجونو په واسطه باندې اخلو او هغه بیا دلته مونږ ته کمپیوټرایز کوو او بیا وروسته یې مجلو او نورو ځایانو ته لېږو د چاپ لپاره. نو همدغه یوه لاسنیوی چې مونږ کړی دی له دوی سره مونږ کوو او که چېرته د دوی شعرونه ډېر شي او په دوی پوه شي چې دا د چا جوګه دی نو مونږ چاپ کړي هم دي د دوی شعرونه مثلا په نیمروز کښې د شیخل ګلزادا شعري ټولګې دي همداسې په ننګرهار کښې په نورو خوست کښې چې هم شعري ټولګې دي او نور یعنې لنډې کیسو ټولګې چاپ شوي دي او میرمن بهیر په دې برخه کښې تر اوسه پورې په خپلو شپږو کلونو کښې 22 د ښځیناو کتابونه هم په شعر او شاعرۍ کښې هم په تحقیق کښې او هم په نورو برخو کښې چاپ کړي دي چې یعنې دا زمونږ لپاره همدغه یو کار دی چې مونږ د ښځو لپاره
د ښځو لخوا ویل شوي دغه ټپې او لنډۍ یوازې د مینې په اړه نه دي، دغه د وړوکوالي د ودونو د دوی سره د خاوندانو د رویو د ډرون الوتکو د طالبانو د امریکایي عسکرو او یو شمېر نور موضوعات هم پکې بیان شوي دي. نعیمه غنی وایي
زموږ سره خو اکثره مېرمنې دي چې هغوی لیک لوست ته لاسرسی لري نو کله چې دغو شعرونه موږ سره ځي فکر دغو شعرونو کښې هېڅ محدودیت نه وینم لکه پخوا چې پښتنو مېرمنو په لنډیو کښې هغه څه یې چې غوښتل هغه چې یعنې زغرده ویل اوس که تاسو پښتنو مېرمنو شعرونه هم وګورئ هماغه په لاره باندې روان دي یعنې هغه څه چې په ټولنه کښې هېڅ کوي هغه ستونزې چې ور سره لاس و ګرېوان دي هغه خواهشات چې دوی لري هغوی په خپلو شعرونو کښې هغه یعنې کله کله کوم لاس هغوی سانسور کړي که نه نو هغه په مکمل ډول را وړي یعنې دومره لکه چې یعنې موږ فکر کوو چې په ټولنه کښې محدودیت په شعر کښې دومره محدودیت په دوی باندې نه شته طبت هغه څوک چې شعر وایي ځینې داسې نجونې شته چې بیا هغوی شعر وایي بیا وایي چې دا زه د خپلې کورنۍ سره نه شم شریکولی دا یو هغه د پښتنو په دود باندې یوه حیا شته د مېرمنو په منځ کښې چې هغه نه غواړي چې کورنۍ نارینه ور سره دا خبره شریکه کړي که نه هغوی چې دلته را ځي دومره پابندي نه شته بهشي تاسو ولې شعر وایي لومړی وختونو کښې وه لومړی وختونو کښې نجونو دا پابندي درلوده خو اوس هغه اکثره نجونو چې را ځي کومه ځای چې زه وینم کابل ښار کښې چې دي هغوی پابندي نه لري او ولایتو کښې اکثره نجونې شته چې هغوی ټلیفون کوي هغوی بیا وایي چې کورنۍ سره یعنې هغوی نه دي خبر چې دا شعر لیکي مګر د هغوی په شعر کښې هم هغه الفاظ چې دوی غواړي هغه یعنې مستقیم را وړل کېږي هلته کوم بندیز نه شته په الفاظو باندې خو دا کله کله مثلا یا د کورنۍ له یوه غړي څخه دوه غړي څخه دا پټ مثلا موږ سره زنګ وهي او هغه له موږ سره شریکوي خو په ټولو کښې په خپلو تورو باندې دوی کوم پابندي یا بندیز نه لګوي.
نعیمه غنی چې د مېرمن بهیر ویبپاڼې مجلې او فیسبوک ذمهواري ترسره کوي د وردګ سره تعلق لري وایي اوس د شاعرۍ انداز ته نوی رنګ ورکړل شوی او دوی پکې د هرې مسلې په اړه د خپل زړه حال بیانوي.
هو اکثرا ټپې لکه تاسو چې مخکې وویل د ښځو د زړه حال دی او ټپې عموما داسې به دي چې هغه ته یو شاعر یا لیکوال به ناست وي هغه به یې لیکلي وي بیا به یې ثبت کړي وي هغوی ټپه داسې لیکل کېږي چې یو مېرمن په زړه کښې یوه خبره راتاو شوې ده اکثره مېرمنه کښې تاسو پښتنې مېرمنې وګورې له جارو سره یا هم له ډوډۍ پخولو سره هغوی ټپې وایي او هماغې ځای نه دوی که نه نوې ټپې هماغه کېږي دوی ژبې ته را ځي او هماغه وایي او دا یو خاص استعداد دی فکر کوم پښتنو مېرمنو کښې چې یعنې په زرګونو ټپې دي او تر اوسه پورې د یوې شاعر هم نه دي معلومه ځکه دا هم نه شي کولی ځکه چې هره مېرمن کولی شي چې ټپه ووایي.
نعیمه غنی وایي اوس هم ډېرې ښځې او نجونې نه غواړي د کورنۍ سړي یې له شاعرۍ خبر شي نو ځکه بیا ډېر په ګرانه ښځې له دوی سره رابطه کوي دا چې د مېرمن بهیر ټولنې غړي څنګه او ځای راغونډېږي په اړه یې نعیمه غنی وایي
موږ عموما هره پنجشنبې باندې غونډه لرو هغه مین ځای ته خویندې ته مسیج کوو چې نن غونډه ده هغوی راځي. بیا ولایت کې چې زموږ دغه خویندې چې موږ سره تلیفون اړیکه لري هغوی خبرې دي چې موږ پنجشنبې ورځ غونډه لرو، یعنی کله که وخت تغیر کوي هغه بیا موږ اعلانوو چې موږ غونډې وخت تغیر وکړ. په سایټونو کې چې موږ کوم خپل راپور نشته و د راپور په پای کې لیکو چې دا راتلونکی غونډه به چېرته وي او موضوع به یې څه شی وي. موږ عموما په غونډه کې درې برخه لرو. لومړی دا چې موږ خپل کارونه باندې رغېږو چې موږ څه کړي دي راتلونکي کې څه باید وکړو، د یو اونۍ لپاره یا هم د میاشت یا د کال لپاره پلان جوړې په هغې باندې خبرې کوو. او دوهمه برخه کې موږ په شعر یا په یوه لیکنه باندې د مېرمنو کره کتنه لرو، هغوی چې دلته حاضرې وي او یا هم ټلیفوني محتوی لوي هغې په دې اثارو باندې کره کتنه کېږي، خپل نظرونه ورسره شریکوو. ته چې څوک یعنی د نظر خاوندان وي او یا هم فکر کوي چې کومه ستونزه په شعر یا لیکنه کې شته هغه ورسره شریکوو. او درېیمه برخه یې بیا مشاعره اوسېږي چې هغه څوک چې غواړي چې مثلا چې نوی شی لیکلي موږ هغه اورو او په ګډه سره مشاعره کېږي. او بیا همدغه دوې برخې مو د غونډې اصلي یعنې اجنډا وي.
نعیمه غنی وای پښتنو میرمنو د خپل حال په ټپه کې په یو دوه مصرو کې بیان کړی دی او دوی هم دا کوشش کوي د غاټولې ولي کې چاپ یې کړی او نړۍ ته خپل پیغام هم په دغه دوه مصرو کې بیان کړی.
او دا تاسو چول شي څنګه په دوه ټکو کې کولای شي چې خپل یو نه درته ښکار کړی دن د ستپشته چې تاسو وګورئ ارښتام هغه دې یو څه دې یو ژوند یو ډیر لوی انځور په اوره ټپه کې مدسته یی چې د شیام فریکا د راجیب خرشی زما یو بیل کې د سوای ملکه چوی زما ریبارا پیمان خوړه ایمان د خوړ کړ دې یوی لنګی لپاره په پښتنو چې مخ اکثر د دې لپاره چې دوه نفر کومه چې کناری باری کوي هغه دې یو حالت ته غوړی کړه فټول هم وسیږي. بیا نو هغه کس چې داری باری کړ دغه ته یا وتو فاس څه کې چې ته ته لنګای وایې چې په دې باندې ما څه تحقیق هم نکړای وو. نو بیا دوی دلته دا انجلۍ وایي چې دی وی لنګای لپاره هغه ما ټول ژوند برباد کړو پرې واه ته کې د خپل غدېړه خبره کوي. او یا هم بیا وایي چې زماري بار د ځخي شي په یورو په تور دی لږه پرې ودی وسوما مطلب دا چې هغه د ټول حالت معلوم دی غریب په سره بری هم کس چې په منځ کې باندې کړی څوک کوي او د انجلۍ حالت ته پوړي هغه د ټول حالت معلوم دی مګر بیا هم څه کوي ریبری چوی او دا کیسه یاندې د کراځي. او یا هم وای چې مسافر څه شوی یوه ځه شوم خویندې دی خوړم په ډیرو مینتونه کله چې یو خاون مسافر کیږي نو مېرمن چې کور کې دا غي څه مستند پیدا کیږي او هغه مېرمن چې کور کې دی خو اخیرا یاندې دی دغه څه وای چې ته خوسته ده بلور په خاطر مسافر شوی دی او هغه ژوند چې په دې باندې سخت دی هغه په یو کتاب کې بیانوي. او یا هم بیا وای چې پردیسی واوخته تغرونه مخی راواړه چې بیا نه راځم وطنه د وطن په شوتو راځي را سخته مجبور شي خځه باندې تیریږي عرب یعنی دا وخت نه لري دا اختیار نه لري چې بیا صبر راشي کور نه شي عرب یو تاسو کې راتول راځي چې څه خبره ده خپل وطن ته وایي او خپل به وسیه خارجي بیا یعنی بیا نشم از سره تلای او لو وطن سره خپل کومانی کوي څو څو سوي ان کې وسوي را مې اوریدل چې وایي زما په غم کې نه دی د خپل ناس په ډکه کې دی د بابک نه دی لیو دی.
دا وا د دې اونې تاندې اله خبرونه چې تاسو واوریده زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
کی عزت دے.